د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست. روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په راپورونو کې به واورئ چې ولسي جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح پریکړه کړې او اجرایه رئیس وایي چې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې افغان چارواکو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې غفلت کړی. په روانه خبرونه کې نور راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خبريږي. خلمړی خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې له پرمختګ سره سره په خبرو کې ښکیل اړخونه تر اوسه هغه ځای ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلي وای. او د یونان د مالیې وزیر یانیس فاروفاکیس له خپلې دندې استعفا وکړه. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیا ساپۍ د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کوي.
د هم د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ډیر ژر د ولسي جرګې لخوا استعفا شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې خپلو ټولو قطعاتو ته لارښوونه کړې چې د دښمن د تحرکاتو مخه ونیسي. او د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونو غړیو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ډیر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استعفا شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټې کې د کورنیو چارو د وزیر د استعفا ورځ وټاکل شي. په هیواد کې وروستۍ نامنې او د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي د کورنیو چارو د وزیر د استعفا عمده عوامل ګڼل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې خپلو ټولو قطعاتو ته لارښوونه کړې چې د دښمن د تحرکاتو مخه ونیسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته په دې اړه وویل:
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خوا ته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي. چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خوا ته راتیر شي.
خو د یو شمیر راپورونو په اساس پاکستانی پوځیانو د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې ته نږدې تحرکات پیل کړي دي. همدارنګه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو ډیورن کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ولسمشر اشرف غنی د الکترونیکي تذکرو له تخنیکي او مدیریتي کمیټو څخه وغوښتل چې د دې تذکرو په حقوقي چوکاټ کار وکړي. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر نن د غرمې مخکې د الکترونیکي تذکرو له مسؤلینو سره خبرې وکړي او هغوی ته یې سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې پیدا شوو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. او د افغانستان د پیوستون ګوند لسګونو غړیو او یو شمیر مدني فعالانو د فرخوندې د وژلو په قضیه کې پر ښکېلو کسانو د عدالت د نه پلي کېدو په تړاو نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي وایي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د استیناف محکمې پریکړې غیر قانوني دي. د کابل استیناف محکمې په دې ورسیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي 40 کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شل شمشیر زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزی اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په وینا کې ویل د ایران په اټومي خبرو کې خالص پرمختګ شوی، خو موږ تر اوسه لا هغه ځای ته نه یو رسیدلي چې باید رسیدلی وای او خبرې به په هر حالت کې پرمخ لاړې شي. بیا وایي د دې وخت را رسېدلی چې وګورو، موږ به وتوانېږو چې یوه معامله وکړو. په بېلابېلو شکلونو دا خبرې له څو کلونو راهیسې روانې دي. په حقیقت کې په دې تیرو څو ورځو کې موږ خالص پرمختګ کړی، خو زه غواړم چې په مطلق ډول ټولو ته روښانه کړم د یو شمېر ډېرو سختو مسلو په اړه موږ په هغه ځای کې نه یو چې باید وای. کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره له کتنې وروسته دا څرګندونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل که چیرې په خبرو کې سخت شرایط رامنځته شي، متحده ایالات ممکن خبرې ترک کړي. د کیری له څرګندونو څخه څو ساعته وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل لشپګو طاقتونو سره اټومي مذاکرو کې لا هم ځینې ستونزې پاتې دي او موږ یې په اړه سخت کار کوو. د یونان د مالی وزیر یانس فاروفاکس سره له دې چې حکومت یې د یکشنبې د ورځې ټول پښتنو کې د نر رای په کمپین کې بری حاصل کړ، له خپلې دندې استعفا وکړه. فاروفاکس نن په یو بیان کې ویل، صدر اعظم الکساس سیپراس داسې قضاوت کاوه چې زما استعفا ممکن د یوې معاملې په ترسره کېدو کې مرسته وکړي او ما په همدې دلیل د مالی وزارت پرېښود. فاروفاکس دغه راز وویل، ځینو اروپایي ګډونوالو او شریکانو هم په غونډه کې د ده نشتون ته ترجیح ورکوله. له بلې خوا یورانیانو د یکشنبې د ورځې تاریخي ټول پوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې په اکثریت سره رد کړې. تر اوسه په سلو کې 80 رایې شمېرل شوي او د رای ورکوونکو په سلو کې 60 یې د نه رای ورکړې دي. د کورنیو چارو وزارت د دې رقم وړاندوینه کړې وه. د حکومت په زرګونو ملاتړو تېره شپه د یونان د مرکز اتن ښار په مرکزي میدان کې د ټول پوښتنې د نتیجو خوشحالۍ وکړې. له دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې د نړیوالو پور ورکوونکو د غوښتنو ردول به د دې سبب شي چې یونان له یورو ساحې څخه ووځي. د نایجیریا د مرکزی ښار جاوس په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 44 کسان وژل شوي. عین شاهدانو ویلي، یوه چاودنه په یو رستوران کې وشوه او په بلې چاودنه کې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځي بوکو حرام ډلې سره اړیکې شلولي ول پراخه شوی و. د نایجیریا د عاجلو چارو اداره وایي، 23 تنه د رستوران په حمله کې او 21 کسان د مسجد په برید کې وژل شوي دي. په چاودنو کې 44 کسه ټپیان دي. د چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه منله، خو په جاوس ښار کې اکثر وختونه د بوکو حرام سخت دریځه ډله حملې کوي. د ورځې په سر کې د نایجیریا په شمال کې د عیسویانو په یوې کلیسا کې بمې چاودنې شپږ کسان وژلي و. بوکو حرام ډلې تېره اونۍ شاوخوا 200 کسان په حملو کې وژلي. او د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د جنوبي افریقا د جنوبي امریکا دریو بېوزلو هیوادونو ته خپل اته ورځنی سفر په لومړي قدم کې د یکشنبې په ورځ د اکوادور مرکز خویتو ته ورسېده. پاپ به په دې سفر کې بولوویا او پاراګوای ته هم لاړ شي، خو خپل پلرني هیواد ارجنټاین ته به سفر ونه کړي. د نړۍ د عیسویانو مشر د خویتو هوایي ډګر کې د وینا پر مهال وویل، د ټولنې هر وګړی باید د نړۍ له پرمختګ نه ګټه واخلي. واتیکان وایي پاپ به د خپل سفر په جریان کې د بېوزلۍ مسلې ته زیات پام واړوي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و به اوري چې په ولسي جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره لازمې رایې راټولې شوې دي، خو د نورالحق علومي له استیزا سره ټول وکیلان هم موافق نه دي.
د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکي یو طرحه ورکي چې څنګه امنیت تامینېدای شي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي، د جلریس په پیښه کې سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې غفلت شوی. د لوړو زده کړو وزارت شپې پوهنځیو ته د نویو محصلینو د جلب لپاره ازموینه د بودیجې د نشتوالي له کبله ځنډولې ده.
کله چې کافی بودیجه پیدا شوه، هغه د طالبان چې غواړي د شپې د پوهنځي لپاره ثبت نام وکړي، موږ ورته زمینه برابروو تر څو چې امتحان ورنه واخیستل شي.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په مکړی د خپرونې لومړی موضوع ته ولسی جرګې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا پریکړه کړې. د جرګې منشی نن خبریالانو ته وویل، د نورالحق علومي د استیزا لپاره وکیلانو لاسلیکونه راټول شوي او سبا به د رئیسانو په د کمیټې په غونډه کې د ښاغلي علومي د استیزا نیټه مشخصه شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر وکیلان بیا د ولسی جرګې له دې پریکړې سره موافق نه دي. اسدالله لودین په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه را سره دی. لودین صاحب، د موضوع جریان څه ډول دی؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، وروستل دی چې په افغانستان کې ناامنۍ زیات شولې، وسلوالو مخالفینو د هیواد د یو شمېر ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر کنټرول لاندې ونیولې او ځینې ولسوالۍ ته ګواښونه متوجه کړل. ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي باید استعزا شي. نن د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نعمی خبر اعلان ته وویل چې د دې سزا په هدف باندې درې شپېته لاسلیکونه راټول شوي او سبا به د رئیسانو په کمیټه کې پریکړه وشي چې په کومه ورځ به ښاغلی علومي استضاحیا غونډې ته د ولسي جرګې حاضر شي. ښاغلی انعامي وویل چې د دې استضاح یوازنی هدف دا دی چې په هیواد کې ناامنۍ زیاته شوې دي او د امنیتي ارګانونو او دغه راز امنیتي ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده موجوده. ښه ده چې د ښاغلي انعامي لنډې خبرې واورو.
63 امضا د استیضاح وزیر داخله درد شده، اونا خواستاری شدن که وزیر داخله استیضاح شوه، اما تا هنوز کمیته رؤسا در این مورد تصمیم نگرفته که آیا این شامل آجنده در کدام روز میتونه شوه. با هر استیضاح هم منای سلب صلاحیت نیست، میتونه هر کدامی از ذوات محترم سکتورهای امنیتی دلایل قانع کننده را کنن سلب صلاحیت نشوند، اما برای وضاحت دادن باید آماده باشند.
وکیلانو د نن ورځې په غونډه کې یا د غونډې په څنډه کې ویل چې د دې استیضاح هدف دا دی چې یو ډول فشار راوړي په کورنیو چارو وزیر باندې تر څو د امنیتي وضعیت لپاره هڅې ګړندۍ کړي. خو په همدې حال کې ځینې نور وکیلان هم و چې هغوی د دې استیضاح سره مخالف و. هغوی ویل چې تر اوسه د کورنیو چارو د وزیر یوازې څو میاشتې تیرې شوي، نشي کولی چې په یوازې سر د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي. دوی وکیلانو ویل چې د دې استیضاح هدف فقط د ځینو وکیلانو شخصي غوښتنې دي او هغه غوښتنې دا دي چې غواړي د کورنیو چارو پر وزیر باندې ځینې کسان په وزارت کې هم د باندې له وزارت نه په امنیتي پوستونو کې مقرر کړي. اکبر سنګزی هم د دې وکیلانو له ډلې څخه دی چې خبرې به یې واورو.
دا د یو حلقه ده د کار کې مخکې دوی ګټې وې په وزارت داخلي کې، هغه ګټې له لاسه ورکړې دي. یا یې ورونه په مختلف اوضو کې امیرین اوس هغه اوضو څخه لرې شوي دي، نو اوس یو رقم دوی کوشش بده باندې کوي سرسدی استیضاح کړي.
تکل سے باید وایم چې د کورنۍ چار وزیر نورالحق رومي شاوخوا یو میاشت وړاندې د ولسی جرګې لخوا استجواب شوی و او هلته یې تقریبا دلایل د ولسی جرګې د غړو لپاره د قناعت وړ و. خو اوس چې د ده د سزا پریکړه شوې داسې هم ویل کېږي چې په پروان کې د مجاهدینو د قمندانانو کومه غونډه چې وه په دې وروستیو کې هلته د مجاهدینو قمندانانو پریکړه وکړه چې باید د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح پریکړه وشي، ځکه چې دای د مجاهدینو استازیتوب نه کوي او دای د هیواد د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره هم مؤثر نه دی. دغه راز معلومه نه ده تر اوسه چې ولسي جرګه به د استیضاح په جریان کې د ښاغلي علومي غوښتنې د ښاغلي علومي ځوابونه د قناعت وړ وبولي او که دته به د سلب اعتماد لپاره صندوق کیږدي. خو د سلب اعتماد کېدل هغه موضوع ده چې اکثره خلک یې په اړه اندېښمن دي.
ډېره زیاته مننه کوم اسدالله الدین. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې په اړه یې جزئیات اورول. په ولسی جرګه کې نن د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح لپاره لازمې رایې راټولې شوې دي، خو د ولسی جرګې اداري هیئت ویلي چې د جرګې د رئیسانو په کمیټه کې به د استیضاح نیټه، البته د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي د استیضاح نیټه او نیټه مشخصه شي او وبه ټاکل شي. په همدې حال کې په راپور کې مو همداراز واورېدل چې ټول وکیلان د ښاغلي علومي له استیضاح سره موافق نه دي. له دې ناموافقو وکیلانو څخه یوه د ولسی جرګې غړې شکریا بارکزی ده. میرمن بارکزی له اسدالله لودین سره د مرکې په پیل کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
استیضاح د قانون پر اساس باندې یو پروسیجر دی، خو البته باید معجد دلایل پکې موجود اوسي. اما لپاره دا ډېره عجیبه ده، ځکه چې یو وزیر تر څو اوسه پورې شپږ میاشتې د کار نه نه دی وتلی، او هغه هم په دې شرایطو کې په هره ورځ هره جبهه باندې مونږ جنګ لرو. آیا دا ضرورت دی چې مونږ وزیران استیضاح کړو؟ او که خپله د خپل نظامي سکتور سره هم امنیتي مسایلو کې مرسته وکړو؟ زه فکر نه کوم چې دې نه وروسته استیضاحګانې وشي کولی چې په افغانستان کې د اصلاحاتو جوګه شي. برعکس، په داسې حال کې چې مونږ دفاع وزیر نه لرو، امنیتي ملي ارګان کې هم ستر تغییرات راغلي دي. وزارت داخله هم مونږ له لاسو پښو نه واچوو، او یا هم وزیر د اقل تر روحي فشار لاندې اونستیو د استیضاح په نامه باندې دا ملک با کم خواته زی
او بخی ظاهرن د دې استیزا عوامل ناامنی او د غرض د امنیتی ځواکونو یا امنیتی ارګانونو ترمنځ نه همغږي خودل کیږي. تاسو موافقی چې عوامل به همدای او که د پردې تر شا ځینې نور مسایل هم شته؟
طبیعي خبر ده چې د پردې تر شا نور مسایل هم شته. افغانستان کله با امن و؟ اوه میاشتې مخکې، اته میاشتې مخکې افغانستان یو با امن افغانستان و. آیا د دې ناامنۍ علت وزیران دي که د وزیرانو نشتون؟ آیا دا همغږۍ چې منځته نه ده راغلی یو کمبود ده، یو خلا ده که نه دا یو دسیسه ده؟ زه فکر کوم چې متاسفانه په تېر دورو کې هم موږ د دې شاهدانو اوس هم یو چې اکثره وکیل صاحبان، د دوی خپلوان، د دوی رشته داران، د قومندان امنی په شکل، د حوزې آمرینو په شکل باندې کارونه کوله، او اوس هم دوی غواړي چې د قراردادو په خاطر باندې یا د هماغه ګمارلو په خاطر باندې دا کار وکړي. که چیرته د ولسي جرګې د غړو سره احساس د مسؤلیت موجود اوسي، د استیزا او استجواب په ځای باندې امنیتي وړاندیز ورته ورکړي، یو طرحه ورکړي چې څنګه امنیت تامینېدای شي. افغانستان په اوسنۍ شرایط کې د دغسې لانجو تحمل نه لري.
بله، او بخی داسې راپورونه موجود دي چې په پروان کې جهادي قمندانانو چې کومه غونډه کړې وه تېره اونۍ، هلته د فیصله شوې چې باید د کورنۍ چارو وزیر د مجاهدینو استازیتوب نه کوي، باید دا استیزا او سلب اعتماد شي.
افغانستان یوازې د هغو جنایتکارانو کور او ځاله نه ده. زموږ غوښتنه نه ده چې زموږ امنیتي ځواکونه هر چېرته هر چا سره چې غیر قانوني وسله ویني اور باندې قانوني عمل وکړي. او طبیعي خبره ده د پروان پیښه د دې په ځای باندې چې هغه خلک چې پروان ته تللي دي، که وزیر دی، که رئیس د اجرایه دی، که یونیفورم والا خلک دي، دې په ځای باندې چې هغوی مجازات شي، ځکه چې دوی نشي کولای چې په خپل ګروهي، سمتي، قومي مسایلو باندې د کار په وخت کې په هغو ملحوظاتو باندې دوی کار وکړي. دوی راځي بیا یو وزیر استیزا کوي، د مجاهدینو استازیتوب څوک کوي؟ د مجاهدینو استازیتوب خو موږ ولیده چې ټول جګړه وه، د مجاهدینو استازیتوب خو موږ ولیده چې ټول فساد و، چې تر ننه پورې هغه فساد، مالي فساد او اداري فساد نه پاکیږي.
او به خیر وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، که چیرته احیانا وزیر صاحب استیزا سي او بیا وروسته سلب صلاحیت شي، تاسو عواقب څنګه بولئ؟
عواقب به ناګواره وي. که چیرته دوی فکر کوي چې افغانستان میراثي چوکیګانې لري، دا خوب دوی به خپل ځان سره ګورته ویسي. بس دی، د همدغه میراثو له لاسه موږ ستړي او خسته یو. د همدغه میراثو له لاسه نن په افغانستان کې جنګ روان دی. د همدغه میراث او بد میراث له کبله افغانستان فکر کوي چې یو څو کسانو په جیب کې دی.
د ولسی جرګې غړي شکریا برګزی و چې په ولسی جرګه کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي د استیزا د پریکړې په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده شوې. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال له سیمه ییزو پولیسو د ملي اردو او پولیسو د ملاتړ په اړتیا ټینګار وکړ. د افغان ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نشتوالی هغه څه دي چې د چارو کارپوهانې هم جدي ستونزه ګڼي. حسین سولمل په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدامات وسي چې د میدان وردګو د جلریز په پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا ته خبرې کولې دا تایید کړی چې په دغه پیښه کې له سیمه ییزو پولیسو سره همکاري نه ده سوې. لومړنۍ څېړنې دا ښیي چې له دغو ځواکونو سره همکاري نه ده سوې. هغوی د امکان تر حده مقاومت وکړ او تلفات یې ورکړل. دا یوه جدي مسله ده. نوموړی په دې اړه د ټاکل سوي پلاوي خبر وکړ او په وینا یې تر پلټنو وروسته به دا موضوع نوره هم روښانه سي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې دغه حمله به بې ځوابه پاتې نه سي. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر غني یو پلاوی ټاکلی څو د دغه پیښې عوامل په دقت سره معلوم او د نتیجې په اړه جمهور ریاست ته راپور ورکړي. د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا دېرش سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شول. یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤولو چارواکو یې انتقاد وکړ چې سرتیرو ته یې د مرستې په رسولو کې بې غوري کړې ده. اخوا د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه خپلو کې لازمه همغږي نه لري او په خبره دا اړینه ده څو داسې دایمي محاربوي قطعې رامنځته سي چې د ضرورت په وخت کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
متاسفانه با هم از سر و صداهایی که داریم افراد مسلکی
دیوی پا خوشینی سر لدی چی پا اردو پولیس و ملی امنیت که مسلکی کسان لرو خوموش دا دفاع کورونی چار وزارتونو او ملی امنیت پا چوکات که دا دائمی حمایوی جگلیز و قطعو پا جوریدو بریالی نسولو با هم دی خطر دی چی دا جگلیز و مسلیتونو لیش سخه هر یا اوجه خالی کوی شغل کوهستانی سپارښتنه کوي چې لږ تر لږه په مرکز او د زونونو په کچه باید د امنیتي ځواکونو د همغږۍ مرکزونه رامنځته سي. دی وایي که د ستونزې ته جدي پاملرنه ونه سي نو له همدې ضعف څخه به وسلوال مخالفین نور استفاده هم وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زمن غږ لا ازادۍ راډیو اوري. تاسو خپل قضاوت څنګه کولای شئ؟ قدر من اوریدونکو، د روانو پیښو په اړه د ازادۍ راډیو د هغو موضوعاتو په اړه چې په راپورونو کې تاسو دا وړاندې کوي، تاسو کولای شئ چې خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بیسیم د اس ام اس په 1813 شمیره، د افغان بیسیم په 1813 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ، موږ ته رارسیږي. موږ باید د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. د چین او روسیې ولسمشران به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د هغو خطرونو په اړه خبرې وکړي چې له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې د سیمې هیوادونو ته متوجه کړي دي. د افغانستان د امنیتي وضعیت څیړل به روانه اونۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي د اجنډا په سر کې وي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکي غړي حیثیت لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری په دې راپور کې اوروي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین بل نور مشرانو سره د ایور آسیان په امنیتي سرمشریزه کې د افغانستان پر وضعیت او له دې هیواده د داعش د ډلې د نوي خطرونو په اړه بحث او خبرې وکړي. د فرانس پلس خبري اژانس راپور له مخې دغه څرګندونې یو لوړ پوړي چینایي چارواکي وکړي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ ګوپینګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې خبرلانو ته وویل چې د چین ولسمشر شی جین پینګ روانه اونۍ د روسیې اوفا ښار ته ځي چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان غړي دي او افغانستان، پاکستان، ایران، هند او منګولیا یې څارونکي غړیتوب لري. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د اسلامي دولت ډلې تر روسي فعالیتونو اغېزمنتیا ته په پام سره افغانستان په اوس وخت کې له یو ناوړه امنیتي وضعیت سره مخامخ دی. هغه زیاته کړه چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان مشران به د افغانستان پر مسلې ژور بحث وکړي او هم دا مسله وڅېړي چې د دې هېواد د امنیتي وضعیت په وړاندې څه ډول اقدام وشي. د فرانس پرس په لیکنه چین په افغانستان کې د سوداګرۍ ګټې لټوي او د هر هغه ګواښ په وړاندې ډېر حساس دی چې له دې هېواده اسلامي توندلارې ډلې متوجه کوي. د چین ناکراره شینجن ایالت چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي له افغانستان سره لنډه پوله لري. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګوپینګ وویل چین د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ فعالیتونه چې د په وینا په دې ایالت کې شخړو ته لمن وهي له نږدې څاري. هغه زیاته کړه د دې غورځنګ غړو د اسلامي دولت ډلې په ځینو تروریستي فعالیتونو کې ونډه اخیستې چې دا د چین لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او دوی غواړي چې د سیمې له هیوادونو سره په امنیتي برخه کې همکاري جاري وساتي. د شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال کې بنسټ ایښودل شوی د سیمې د هیوادونو ترمنځ امنیتي همکاري اساس جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د مرستیال په وزیر په وینا د شانګهای د همکاري سازمان اغېزمنتیا ته په پام سره ورځ تر بلې زیات شمېر هیوادونه غواړي چې بشپړ غړیتوب یې ترلاسه کړي. ویل کېږي افغانستان، پاکستان، هند او پاکستان او هند په دې مقصد خبرې اترې پیل کړي دي.
د شانګهای د همکاري د سازمان پر روانه سرمشریزه کې د افغانستان د امنیت په اړه د باسونو راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، نوریاس نوری پر همدې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې له مشر ازرخش حافظي سره مرکه کړې ده.
شانګهای د افغانستان لپاره اهمیت لري په دې خاطر چې شانګهای د ډېر غښتلي هیوادونو په ګډون جوړ شوي دي او افغانستان مخکې هم چې د ناظر غړیتوب درلودل او مخکې تر هغې څخه د مېلمه په حیث و زمون غوښتنې دا و چې دا چون زمون ګاونډی چین په کې ډېر رول لري او د منځنۍ آسیا ځینې هېوادونه په کې دي او دا زمینه برابروي چې د اقتصادي ودې لپاره مونږ کولی شو چې یو بل سره همکاري وکړو. که چیرې بیا دا مسله نظامي اړخ هم پیدا کړي بیا په هغه کې زمون ترجیح به دا وي چې یو کنفلیکټ آف انټرست یا په استرات تضاد د منافع راځي په دې چې موږ امریکې سره او ناتو سره بیا سره لرو.
تاسو ویلي که چیرې افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي ممکن د نورو هیوادونو سره چې هغه امنیتي موافقې چې لاسلیک شوي د امریکا متحدو ایالاتونو ناتو سره دا په یو شکل تقابل کې رانه شي. دغه موضوع د افغانستان امنیتي وضعیت د سازمان د اجنډا په سر کې ځای لري او هغه ګواښونه چې له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې لخوا سیمې ته متوجه شوي دي، څه فکر کوئ چې آیا دغه اهمیت په پام سره یا دغه حساسیت په پام سره څه ډول همکاري به د سازمان د غړو هیوادونو او د دې سازمان نه بهر د نورو مهمو ګډونوالو چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي دغه همکاري رامنځته شي؟
ما عرض وکړ چې دا خو ډېر پیچلې مسله ده، په دې چې که چیرې دوی بېله اجنډا ولري په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي او جیو اکانومیک مسایلو په اکله دا تکر راځي، ولې تر هغه حده چې موږ پوهېږو تر اوسه پورې دغسې یو څه نه دي راغلي، تکر نه دي راغلي. مثلا بلګۍ دغه دي چې کله چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ امنیتي توافق لاسلیک شو چینایان اولین هیواد و چې دغې څخه پلوي وکړل، یعنی معنا یې دا چې دوی په دغه لوی مسایلو کې د امریکې سره او د ناتو سره په یو لیک کې حرکت کوي او دا چې په منطقه کې ترګری او دا شان پر ضد دا چین هم ګواښي او روسیه هم او افغانستان هم، دلته مونږ ګډ موقف لرو. په دې خاطر باندې زه ګومان نه کوم چې کوم څه کار راشي، اما کچیر ما ول کچیر په فرض محال دغه سه دوی اجنډا د ناتو د نړیوال اجنډا سره فرق وکړي، چې موږ دوی سره استراتیژیک تړون لرو او بیا موږ په دغه یو موقف دریږو چې یو به انتخاب کړو او موږ ته خو ترجیح هم دغه ده چې موږ مجبور یو چې یو قرارداد لرو، تعهد لرو چې امریکې سره په تړون کې ژمن اوسېږو.
تر اوسه چې افغانستان د دې سازمان څارونکي غړیتوب درلوده، یعنی دغه څارونکي غړیتوب افغانستان ته څه ګټه رسولې ده؟
خو اول خو د دې منطقوي تصامیمو څخه خبرېدل او دا یو زمينه و د لپاره چې د ولسمشرانو سره په کال کې په نوبتي توګه په انول توګه دوی لیدنه وکړي او دا د ګټې څخه خالي نه و، ځکه چې د شانګهای د غونډو او په درشل کې یا د هغه ترڅنګ دوی لیدنه کتنې د رول مثلا د افغانستان ولسمشر د چین ولسمشر سره یا د روسیې ولسمشر سره یا مثلا د تاجکستان او قزاقستان د ولسمشرانو سره دوی کولای شول چې وویني دا په خپله یو زمینه د تفاهم دی، زمینه د منطقوي یوون دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څنګ مشر ازرخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. د افغانستان یو مخکښ اکادمیک شخصیت پوهان سرزمین تیمور پرون په جرمنی کې په حق ورسید. پوهان ډاکټر سرزمین تیمور د افغانستان د اقتصاد د پوهنځي له مخکښو استادانو او همدارس د ګمرکاتو د عمومي رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه په مونشن کې میشت افغان فرهنګي مولانا صدیق الله فدایی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. فدایی صاحب، د مرحوم سرزمین تیمور د وفات په اړه لطفا معلومات راکړئ.
منګه په دې خوشنۍ سره پرون خبر واخستلو چې ډاکټر صاحب پوهان سرزمین تیمور پرون د یک شنبه په ورځ په خپل کور کې پس دې وی مودي مریضای نه په حق رسیدلې ده. زه د یو څو نورو افغانانو سره هلته لاړلو، د میرمنې ته م ډاډګیرنه او تسلیت وویلې او د هغه د جنازې او د تدفین د مراسمو دپاره مونږه تیاری ونیولو چې جنازه به سبا نه بل سبا ته د چهارشنبې په ورځ د منشن په هدیره کې پا پیول سبجو باندې ادا کیږي دلته ولوی هدیره د مسلمانانو پاغي کې به خاورو تسپارل کیږي ډاکټر صاحب کیمور پټولو فرهنګي او علمی فعالیتونو کې دلته او تقریبا تنونه سوا واتیا وم کان پس دی شوروی اتحاد یرغل نه افغانستان پری خودلو خوای دی گمرکاتو دی عمومی رئیس په توګه وظیفه اجرا کوله او دلته په آلمان په مختلفو پوهنتونو کې درسونه او لیکچرونه ورکول او دی افغانی ټولنې دی جامعې یو ډیر مثبت هغه غړی و او دی افغانستان دی اکاډمیک ټولنې لپاره یوه لویه ضایعه ده او منګې ټولو خپلوانو دوستانو ته د خدای نه ورته صبر غواړو او هغه ته د رحمت او د مغفرت دعا کوو.
ډېره زیاته مننه کوم فدایي صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د یو اکاډمیک شخصیت پوهند سرزمین تیمور د وفات په اړه مو د افغان فرهنګي مولانا صدیق الله فدایي په جرمنی کې میشت دی د دوی سرګندونې اورېدې. دا وخت قدر منو اوریدونکو د ماسپښین 2:30 دی. جناقه الکوزای د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ولسی جرګې ادارې هیئت وایي ډېر ژر به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې جرګې لخوا استیضاح شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې سبا به د رئیسانو په کمیټه کې د کورنیو چارو د وزیر د استیضاح ورځ وټاکل شي. جمهور رئیس اشرف غنی د برقي تذکرو له تخنیکي او مدیریتي کمیټو څخه وغوښتل چې د دې تذکرو په حقوقي چوکاټ کار وکړي. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې جمهور رئیس نن له غرمې مخکې د الکترونیکي تذکرو له مسؤلینو سره خبرې وکړي او هغوی ته سپارښتنه وکړه چې په دې برخه کې د پیدا شوو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا ولایت کې خپلو ټولو قطعاتو ته لارښوونه کړې چې د دښمن د تحرکاتو مخه ونیسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیرین خبریالانو ته وویل چې خپلو قوتونو د امر کړی د هغو کسانو په وړاندې باید ودرېږي چې د ډیورنډ کرښې نه افغانستان ته راوړي. چین په ترکیه کې د پیکینګ پر ضد اعتراضونو وروسته وویل په شینجن ولایت کې نژادي ستونزه نشته. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ترکیه کې د چین ضد مظاهرو وروسته چې وایي پیکینګ د یغور مسلمانانو په وړاندې ناوړه چلند کوي نن وویل یغور مسلمانان دینی ازادي لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په وینا کې ویل د ایران په اټومي خبرو کې خالص پرمختګ شوی خو موږ تر اوسه لا هغه ځای ته نه یو رسیدلي چې باید رسیدلي وای. او د یونان د مالی وزیر یانس فاروفاکس سره د دې چې حکومت د یکشنبې د ورځې ټول پښتنه کې د نه رای په کمپاین کې برای حاصل کړل له خپلې دندې استعفا وکړه.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري.
د آزادۍ رادیو ډیرو محترم اوریدونکو، په مخکې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته دا سوداګری او صنایع خونی چارواکو له حکومت ورتل چې د هغو بهرنی شرکتونو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې د افغاني شرکتونو پیسې وړي دي. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل هغه افغاني شرکتونه زرمن شوي چې بهرنیو شرکتونو پیسې نه دي ورکړي. تیره ورځ د افغاني شرکتونو استازو هم په یو خبري غونډه کې وویل چې یو شمیر بهرنیو شرکتونه پیسې وړي دي. ویل کېږي چې په دې شرکتونو کې د امریکا او ترکیې کمپنۍ شامل دي. تر اوسه د امریکا او ترکیې سفارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالی وزارت هڅې پیل کړي چې د عامه پوهاوي له لارې په دولتي ادارو کې د بیمې فرهنګ دود کړي. د دې وزارت د بیمې د شرکتونو مسؤلینو د دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت کارکوونکو ته د بیمې د ګټو په حق له معلومات ورکړل. د پوهنې وزارت چارواکو وویل هڅه به وکړي چې د زده کړې ټولو خصوصي موسې او ښوونځي د بیمې په سیستم کې شامل کړي. وروستۍ خبر دا چې د فراه ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې په راتلونکو څو میاشت کې به د یو ایس آی ډي موسې لخوا 1300 بزګرو ته په مختلفو برخو کې زده کړې ورکول شي. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو دریو میاشت کې به دغه 4 کلن پلان د دې ولایت په انادرې پشترود او په خپله د دې ولایت په مرکز کې پلی شي.
په نږدې راتلونکو کې بعضې وسیع پلانونه لرو. د یقینو لپاره چې به موږ ودې ته وتوانل شو چې بالاتره تر 1300 نفره د یقینو ته رجب یا یو اس ای جی د پروژې د خوا څخه چننګونه برابر کو او دا پروګرام به تر څلور کاله ادامه پیدا کړي.
ښاغلی متین زیاته کړه چې ساس کال د دې ولایت د کرنې حاصلات ډیر شوه او د دې ولایت بزګرو د خپلو حاصلاتو څخه لس میلیونه ډالر عاید لاسته راوړی دی او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو ایرو شپږ شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ درې نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه نوي پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او پنځوس پوله او زر پاکستاني کلارې پنځه سوه پنځه اتیا افغانۍ.
زمنګ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمون غږ له ازادي راډیو او قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، ازادي راډیو د سهار له او د ماخام تر او وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. نن د خبرونې په دوهمه نیمایي کې وروستۍ برخې ته رسیدلی یو. تاسو د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدو او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام نیمې نړۍ اوریدو ته رابولم.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نسیم د اسلم د اوسېدو د ځای د پیدا کېدو په لټه کې دی. اوس راځي په دې برخه کې واوري چې نسیم اسلم پیدا کوي سي او کنه.
غریب مړو او ستا چغې وې چې ومې نیسی ومې نیسی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
سیمه ښه راغلې. تا د رود له کومه سره په غوټه غوټه څنګه ځان دې غوره ورسوم؟
خدای خیر. زه موسه چې یو ته پړ شم نه کومه غلغته په یاد وي کومه نه یاده وتلې وي تا خټه کې شاته په ځان پټ کړم.
خدای داده څه شوې سیده دا خو لکه چې اوبه ډوب کړه.
نه پوهېږم څه شو، همدا اوس دلته غټ غټ غږېده.
خدای داده خدای داده
دلته یم د دې تیږې خوا ته. نسیم شته که لاړه؟
اوهو دغه دی لکه مایی غوټي وهي. تا خو ځان پټ کړی و. خدای دادا رازا کار نه در سره لرم.
خود به کار را سره نه لري. یه والا غتم شپاک زر او غانه را تماما
زد. یه او سری سره کار لرم آقا چه پا دوارو کلی که نوم را تبات که در طول دلاور خان پا ما وکرم. اچه خوی نپریگدم. خیر نسیم په دې خبرو پسې مګرځه. هغه دی قانون ورته جزا ورکړه.
هو نسیمه جمیل خوایی وقت للو بو پسی بیل ما اخلا دلاور خان خپلا جزا ولیده زا خوشحال جوان کوا ایت دینون بچه های نده طول پویگی چه خاله کی
جوان در آبان در آرام کرده چه جوان در پی آرام نکم نپریگدم ور پسیم
گلاله لکه چه پپخو که دی نور داما نشتا لکه زرزر رازا
خواهی پلوشی پپخو که می رختیا داما نشتا پیش نمیتا نا وقتا ویخشو داما خسته هر لسه بجو نوگیم
زا او رس نیمایی دا ترسو بیرتا کورتا زو او رس با تلیوی
بس دو کل پا خدای لوگه با مهیرشی اوهو دا خونم گدر تا یه سوک ندیر اغلی
رو جادانو سوک یا وقت سوک بل وقت رازی رازا بیکاره نباتی کیگو وینی سمرا صابرش نشوی در طولاوائی
او داده مام پلاور ترالوی که داده دی خوامشتا خب پیرکی با تری پاخکو دا تروک پیرکی می دا مور جیر خوخیگی
ای گلالای ایرانا هیر بو استرگی درو خانا
چه شوی چوک
نسیم یاداوم گلالای والا دی دستی رنگو تخریده وایم خوشو چه لبانده خلاص شو
خا دا مور او پلار دی استرگی رو خانوی
خایر دینو اوز خوی دوبرا بادا مامانا
دینو چیز لبانده نخلاصی دی خبو
سه؟ دستی موایا گلالای دانه بیا دیره بادا خبره دا
چنگو نوایم لبان نچرا خلاص شوی دخمانی تا هم لاتر لی
سه دخمانی تا؟ تو خود یوا نوم هم ناخلی نسیم قاری دستم او دلوار خان سر دخمانی وکی؟
اوه خبر شوی چیز مونگ لکوش دی نمخ که اسلام زما پسر کور که جنگو نکری
خواه یعنی خبر شوی چی تا اسلام بختی؟
اوه او بل دا چی وای دلوار خان نقصد پا ما دغلنم کی خود
خیر ده گلالای از راورتا مخورا سنشی کولای تراشا دی خواه دلتا سمرا هر رنگ سابدی
چوکم پلوشی دیر خواهیم هیس نپایگم چی چوکم
گلالای رازا چی منگی دکو زوبا نور نا وقت دای حسینی چی دی پیرکو یو پا خوالو تا وقت را تا پاتی نشی
خدای مام پلو غوچا که دوم را سابا بس دی
او گلالای دی تندیخ نا مکاوا چی نسیم با دی دلاوال او زوی سرای دخمانی وکی
خدای دی وکی چی هم دسیمی پلوشی کنه زمان رنگا پا مر سر بدشی
باز باز تمسا چی گشا منگی دک شوال
بس ده ده نسیم موری نور ده ده جارو بس که زای پاک شو لرشه چه دیر اوشه که را بانده تاوان نشه دیر کار مکو
ده نسیم پلارا پویگم چه لو بالا داریگی خو خر اوشه ده الله ده عجر را کی
کلا خدای صبح دارو لری نو ده بنده لو بالا هم داریگی او بیا پا دیر اوشه که
خیریوسی پش خو تا وار که دا بلخت تا تکیه وکا دا رسی دیوال گرم دی نگه مخی دلتا المر و
خیریوسی ده نسیم موری هری خواتمی چی پامارا ام خونه اولی
ولی چه شوی
ده نسیم حق ملگره خیم چی جمال نمیگی
خا چی کلی زشو وایا
دیره اندیخ من کرده ایم نسیم بیخیل چه تیوه تلای
خدای خیر که چی کلی
جمال دیره اندیخ منو ویل نسیم غواره چی پیاو دول دلاور خان او یای لزوی اسلام خان نغچ وخلی
دلاور خان خو بندی دی او دی زوی غریبی دی ملی او جواندی درک نستا پریگی ده خش بسنگ وخلی
دستی موهای نسیم زوی دی دیر بسترگو شوی جمال ویل دا چی وقت و نا وقت گرزی دا دلاور زوی اسلام لطوی
وی خوری می پسر شوی دا چو وی ما خو ویل چی تش خبری بوی نو دا دلاور سر سنگ دخمنی کوی
هی چا تو وی نو ما ویل چی نسیم لبان در اخلاشو سنگ غلی دی هیت هم نوی
دی نسیم پلارا روژه ماتې ته لږ وخت پاته دی چې کور ته راغی ورسره خبرې به وکړو او پوه به کړو.
زه یې هم راتګ ته په تمه یم، خدا دی اوس به د ماښامه زنونه کوي خو نسیم لا نه ښکاري.
زه به دسترخوان اوارکم تر هغو به راسي. خدای دې په خپله پناه کې وساتي زویه.
نسیمه، زه هیڅ نه پوهېږم چې ستا په سر کې مغزه شته او که نه. وایم پرېږده د دې خبرو شه.
پرېکه پرېکه، هغه دی اسلام دی را روان دی.
نسیمه زه خو ګوره چې ډېر رانی ونه کړې.
ته یوازې سیل کوه.
زه هسې هم نه در سره ځم. بیا درته وایم ګوره چې ډېر ژوبل نه کړې.
نه نه، پسې پسې خبرې به ورسره وکړم.
ها ودرېږه جماله،
مه راځه، رانږدې شو. اسلام آخر می پیدا کړې، ډېر در پسې ستړی شوم.
اے ودرېږه،
څوک یې؟ څه وایې؟
همدا د ژوند آخري شیبه ده، تباه کوم دې.
ومې پېژندې چې نسیمې ته ما تباه کړې؟
څه کوې نسیمه؟ خوش یې
که
خوش یې که
وژنه مې دا بے غیرت ما ته کنجر جوړوي.
ته ما سره څه دښمني لرې؟
اسما ته خو خوش یې که کنه؟ ای خیر خو تاسو سیل کوئ؟
در واخله دې سپه.
هغه دې پولیسان راغلل.
پولیس پرېږده، اوس به یې کولمې درته راوباسم.
ته دومره تکړه یې چې ما په چاقو وهي.
خوش یې که
نه یې خوشې کوم چې دې را اخیستې مې نه یې درته پرېږده.
خوش یې که
اسلام ودکت دی نازوانا. نسیم دو خوی دی سر خواتا مانا بای راک شوی و خلکو.
ودرگا ودرگا بایم ودرگا ودرگا بایم پورتا کلا سونا
بایتا ودرگا باوال آقازه بچاکلو احلا
پورتا ای کئی موٹر تا ای دو او بیا تختی ما
صاحب بنده شوا دیگه را شوی
علی نیسی تختی بورتا که موسطا چی رو خطون که بوزی
وی نیسی نسیما سرگی بپر دوا
وی نیسی نروانی دی
سوش بو
آها تو چیر تروانی سنو میگی تن
جمالیو
تا موخی جا موسطا ولی کانو موتر سیکل موتر تواچ رو یالی
نسیما
جمالا
نسیما
جمالا
نسیما آسته با دادی سمکل آسته با
درنو آوریدون کو پدراما که نسیم خپل ملگری جمال توایی چه دای غواری لدلاور خان او اسلام سخه غچ واخلی، یعنی جمال پوهیږي چې نسیم اسلام ته زیان رسول غواړي. نو ستاسو په فکر د قانون په وړاندې د جمال مسؤلیت څه شی دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستو.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې مو د شمامې ګالري ته بیایو چې څلورو میرمنو په خپل شخصي لګښت جوړه کړې ده چې د هنرمندو میرمنو آثار په وړیا ډول نندارې تکدي او خرڅوي ورته. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه دوګونی مهم خبرونه اورو.
افغان میرمنې به د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې اساسي ونډه ولري نه تشریفاتي. ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او په دغو برخو کې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځې فعاله ونډه کولی شي د سیمې په کچه اساسي بدلونونه راولي. ښاغلي غنی د خپلو خبرو په دوام په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ. ولسمشر وویل په راتلونکو کلونو کې باید د ښځو د ګډون پیاوړي کولو ته بودیجه ځانګړې شي او دا بودیجه باید په ارقامو وښیي چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګېدلي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې لا هم د افغانستان په نوي نسل کې دا مفکوره شته چې ښځو ته په کمه سترګه کتل کېږي او په خبره یې دا ستونزه یوه اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر وویل چې حکومت په بېلابېلو برخو کې ښځو ته د ونډې ورکولو ژمنې عملي کړې دي او په ځانګړې توګه یې د سترې محکمې عالي شورا ته د یوې ښځینه غړي معرفي کول له خپلو افتخاراتو څخه وبلله. د کابل استیناف محکمې د فرخوندی د وژنې په دوسیه کې په اعدام د څلورو محکومو شویو کسانو سزا 40 کاله بند ته اړولې ده. د دې محکمې یو مسؤل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد محکمې دا پریکړه کړې ده، خو د فرخوندی د وژنې حقیقت موندونکي کمیسیون دا پریکړه غیر عادلانه بولي او وایي چې باید ټول جزئیات یې له رسنیو سره شریک شي. د فرخوندی د وژنې په تور 40 تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې 4 کسان په اعدام، 8 تنه په 14 کاله بند او 12 پولیس هم په 1 کال بند محکوم کړل او پاتې نورې د کافي اسنادو د نشټوالي په خاطر خوشي کړل.
قدرمنو اوریدونکو، منیره یوسف زاده، سارا نبیل، سودابا مهراین او جهانارا رفیع هغه څلور میرمنې دي چې په ګډه او شخصي لګښت د شمامې غیر انتفاعي ګالری جوړه کړې ده. په دې ګالری کې د ښځو په لسکونه نقاشي شوي آثار نندارې او خرڅلاو ته ایښودل شوي دي چې د ښځو د ژوندانه مختلف اړخونه پکې انځور شوي دي. د دې ګالری یو بنسټ ایښودونکي منیره یوسف زاده وایي دا لومړنی غیر دولتی ګالری ده چې هنری آثار ننداری تک دی. دا وایي د دې ګالری په جوړولو کې مهمه خبره دا ده چې ټول کارونه یې په شخصي لګښت کړي او کوم دونر پیسې ندی ورکړي.
ما به همراه 4 دختر تصمیم گرفتیم که اولین گالری غیر انتفاعی را در افغانستان افتتاح بکنیم.
موږ څلور جنو تصمیم ونیو چې لومړنی غیر انتفاعی گالری جوړ کړو. دا گالری مو د میرمنو لپاره جوړه کړې ده. دا کار موږ په شخصي لګښت کړی دي او کوم دونر نمو مرستنه د غوښتي. د دې گالری نوم مو ځکه شمامه ایشي چې په بامیانو کې 2 مجسمې وې د سلسله او شمامه په نوم چې طالبانو لمنځه یوړې او داس ویل کې چې شمامه میرمن و. نو د افغانستان هر میرمن شمامه ده چې په ډیرو سختو شرایطو کې فعالیت او مبارزه کوي. زموږ بل هدف دا و چې د هنر لاري مبارزه وکړو. موږ فکر کوو چې ټولنه باید اصلاح سي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ څلور نجونې له مختلفو ولایتونو څخه یو.
قابل توجه هستش که هر کدوم از ما 4 دختر از یک ولایت متفاوت هستیم.
د اغلی منیری په وینا ځینې میرمنې پیسې پسنداز کوي چې ځان ته زر او زیور واخلي، خو دوی د پسنداز پیسې راواخیستې د شمامې ګالری پرې جوړه کړه چې نورې میرمنې هم ترې ګټه واخلي. دا وایي موږ به تر څو نورو ته په تمه یو چې موږ ته به پیسې راکوي او موږ به بیا یو کار پیلوو.
غیر از ما 4 نفر هیچ کسی دیگه به ما کمک نمیکنه.
په دې گالری کې پرته له موږ څلور نجونو نور هیڅوک زموږ سره کمک نه کوي. موږ تر اوسه صفاکار نه لرو، ټول کارونه په خپله کوو. موږ دا وړوکی کار په لوی اعظم شروع کړی دی. موږ دا ثابته کړه چې میرمنې هم کولای سي په خپله ورته بې له دې چې څوک یې لاسنیوی وکړي یو کار وکړي. موږ څلور واړه نجونې عادي او متوسط ژوند لرو. یوه اندازه پیسې مو چې له خپل معاش نه پسنداز کړي وي موږ پرې تلاوزی ورات وانه خستل، بلکې دا کار مو په شروع کړ او هغه هم په ډیر کمی بودیجه. په دې ګالری کې یوازې زموږ آثار نندارې ته نه ایښودل کیږي، بلکې هر هغه هنرمند چې غواړي کولای سي چې په دې ګالری کې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي.
جای نداشته باشه برای نمایش آثار، ما آثارش قبول میکنیم که به نمایش بگذارم و بفروش.
منیره یوسف زاده وایی نړیوالو تتل د افغان ښځې تیره مظلومه او خواره معرفي شوي، خو موږ غواړو دا ثابته کړو چې افغان میرمنې پرته د نورو لمرستې هم کولای شي یو کار وکړي.
در افتتاح ما تقریبا 40 اثر داشتم.
در دیگه گالری په افتتاح که ما 40 اثر نندره تا اشوه در ده هغو هنرمندان و اثر و چه لافغانستان چخه به هر یخ پل اثر نندره تا اشوه دل او دل تا چنه پیجندله مجد و افغان هنرمند اثر چه په ایران که ورته اجازه نور کول که ده نندره تا کششوه دل او هم درنگه تو خارجی هنرمندان و لامش چخه غشتن وکره چه اثر یه نندره تا ورانگی کرو. زموج اساسی هدف دادی چه نریوالو تا وشایو چه افغانی میرمنی کولای سی پراتلدی چه نور ورسر کمک وکری یو بنیادی کار وکری او نورو نسلونو تا انتقال کری
که بین المللی داشته باشه یک کار بنیادی را انجام میتن و او رو میخوای به نسل بعد تسلیم بده.
فایقه سلطانی د شمامه د گالری فعال غړی چې اوس د کابل په هنتون د خلو هنرونو په پوهنځي کې نقاشی زده کوي او ترڅنګي اکاسا او فلم جوړونکي هم ده. اغلی سلطانی وایي دا گالری ډیر ښه او آرام محیط لري او تر ټولو ښه دا چې دایمي نندارتون لري. دا له خپلو خلکو نه هیله لري چې د چینایي وسایلو پر ځای د افغاني نقاشي واخلي.
ما کاسی و نقاشی میکنم. دو آثار
اکاسی او نقاشی کوم. تر اوسه می دو آثاران نندری تایی خودل شوی دی. دا آثارو دو مجموعی لرم. یوه د وجودی زخمی پنوم او بلای د فریم پنوم. دی گالری تا ذکر اغلم چه دیر آرام محیط او دایمی نندر تون داری. دی گالری لپرانستلو نوروز تا موگ دیر آثار خرص کریدی. خو حقا توقو مو چه لخلکو نلرلا پا حقی کچه نخرصیگی. از موگ زیادر مشتریان خارجیان دی. زه لخبلو خلکو نغوخته نکوم چه دی چینه تابلوگانو پر زای خبل افغانی آثار بخلی او لخبلو هنرمندانو سرم رسته وکری.
برای هنرمندای افغانی کمک شده.
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. جهانارا رفی چې د ښکلو هنرونو په هنځای لوستي په نقاشي رشته کې وارده ده، ترڅنګي اکاسه هم ده او کله کله شیر هم لیکي. اغلی جهانارا د شمامې له بنسټ ایښودونکو څخه ده چې 15 کاله کېږي نقاشي کوي. دا وایي هنري سفرونه یې هم کړي دي چې د جرمني هیواد کې د نقاشۍ نندارتون و او دا یې ډېره تشویق کړې هم ده.
له 2000 میلادي کال نه را په دې خوا نقاشي کوم. د ښکلو هنرونو پنځه مې لوستی دی. جرمني هیواد ته مې هم سفر کړی او د معاصر هنرمندو میرمنو په فستیوال کې مې آثار نندارې ته وړاندې شول. همدا ډول په نورو هیوادونو کې مې هم آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. زما آثار د ښځو د ژوند په مختلف اړخونو راڅرخي. زه مفهومي کار کوم او مفهوم راته ډېر مهم دی.
بابا مفهوم بشتر مهمتر.
اغلی جهانارا وایی دوی دیر مخاطبین لری چی لدی گالرینا لیدنه کوی او دوی دیر تشویق کری هم دی. دا وایی هنرمندان حقیقت خلکو تبراندی کوی چی ام خلق حقیقت نشی در کولای او هنرمند خلکو او طولن ترمنز د ارتباطی پل حیثیت لری.
مخاطبین را که بارها آمدن.
خوشبختان از مون گالری تا دیر مراجین رزی او موک دیر تشویقوی. حقیقت چی او هنرمند در کولی شی د ټولنې عام وګړی نشي درکولی. هنر د خلکو او ټولنې ترمنځ د ارتباط وسیله ده.
خپل ارتباط است بین جامعه و هنرمند.
سودابا مهراین هم د دې ګالری له فعالو غړو او بنسټ ایښودونکو څخه ده. اته کاله کېږي چې نقاشي کوي او کاسه هم ده. د کار اکثره برخه یې د ښځو په موضوعاتو راڅرخي. میرمن سودابا وایي ډیری آثار یې په نندارتونونو کې خرڅ شوي او نندارې ته هم ایښودل شوي دي. دا وایي د شمامې ګالری دا پلان هم لري چې د هغو ښځو لاسي صنایع چې په ولایاتو او لرو پرتو سیمو کې دي هم نندارې ته کېږي.
ما نقاشی عکاسی د می دو بخش
اته کله کی چی نقاشی او عکاسی کوم. تقریبا 30 لرم چې په همدې گالری کې نندارید ونی شوی او خرڅ شوی هم دی. زما د کارونو اصلي مخاد د میرمنو په ژوند راڅرخي. زموږ گالری پاینده کې پلان لري چې غو میرمنو ته چې په کورونو کې دی او د لاسي صنایع په برخه کې مهارت لري آثار او تولیدات نندارید وړاندې کړي.
از کارهای دستی از اونا یک نمایش داشته باشیم.
د شمامې په ګالری کې رنگارنګ نقاشیانې تر سترګو کېږي. د طبیعت ښکلې منظرې، د حیواناتو نقاشي، د ښځو او ماشومانو رنگارنګ انځورونه. خو یوازینی عکس چې زما ډیر خوښ شو، فکر ورته ویوړم، د یوې ښځې نقاشي شوی عکس و چې خوله یې نه وه. دا چې دا عکس ولې داسې ده، میرمن سودابه یې په اړه وایي.
تصویر نقاشی خودم از
دا تصویر از مخبل نقاشی ده چه خوله نلری دا میرمن تقریبا 15 در شکال عمر لری خوله میزه که ارتا ندرسم کرده چه چوکی غاگ نوری که دیدی میرمن استرگو تا سره جیر شی بسترگو که غم او درد کاری خوهیله نشی
درد داشت او بیان کرده نتونست
په پای کې میرمن یوسف زاده وایي افغان خزی تل هنر سره یو ځای دی دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې هم نه ده چې بې سواد خزی څه نشي کولای هغوی له ټولو نه ډېر زیات خدمت کوي
ما زنی ده که خامک دوزی میکنه
زه هغه میرمنی چې د خپل میړه په کالوی کې گلدوزی کوي او یا غالی اوبی دا ټول هنرمندان ګڼم زه فکر کوم چې افغان میرمن له هنر سره مستقیمه اړیکه لري هغه میرمنی چې دا ډول مهارتونه لري کولای سي مور سره خپل آثار شریک کړي افغان ښځه دې خپل ارزښت درکړي دوی باید خپل استعدادونه وپیژني او داسې نه ده چې نالوستې میرمن څه نسي کولای بلکې هغه مور ده او تر ټولو ډېر خدمت پلی چولینی تکوی
او بزرگترین خدمت به جامعه میکند
قدرمنو اوریدونکو د نیمی نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی لاس پارم خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.